دا خزه زمونږ بردا ده کنه، بردا غوندې هغه استعمالي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا خزه په هیڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دي، ډېر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره، هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي، دا اول د کورنۍ له خوا، بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه، دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې، خو اول دوی ته یو ډېر بدنام وکړي کنه، او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي، یا بل سړی ورسره مثلا زرخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه، بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه، مونږ خو وایي افغانان یو، یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري، دا طلاق چې دا فرض دي کنه، او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه. چې څوک وغواړي نکاح کوي، او الله تعالی نه دی ویلي چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیا چې دی اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي، مجرد تللي دي کنه، وفات شوي دي، اوسه پورې واده شوي نه دي کنه، که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده، طلاق فرض ده کنه، په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي، یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه، تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ. ډېر صلح همیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه، مشکلات چې پیدا کیږي، او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه، د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي، داسې هلته چې ځي اتمن خپل وریندار د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي، هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه، طلاق یې. او نور د اقتصادي لحاظ دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه، هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه، دا مهر بیا زموږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه، مهر ورته نه ورکوي همداسې سمدستي ورته شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي، نشي کولی چې خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي، اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي کنه، مخته یوسي.
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی، دنده نه لري، د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي وه، بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې، له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوې وي، دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په هکله تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه، که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه، ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه. او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي، او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه، کار وکړي، یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و، هغوی خپله ازادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه. چې طلاق هم بیا واخلي، خو ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي، یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مړونه په دا ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده، یا شاقه کارونه ته مخ کوي، یا لذي هماغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې، او شی کوي چې مخته خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ ده، هغه کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه، له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه، دا اوس چې دي د حالاتو نه زه همېشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه، ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده. مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، دې له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي کنه، تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دم د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وو کنه، یا یو انجینر وو، یا یو وکیل وو، اوس چې دا کور کې ناسته دي، دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامه کم بندی ہو کنه، او کور کم بندی ہو کنه، دل خاطر بس باید ډیر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي خپل خصوص سره.
که همدغه یو شمیر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن په دې ونه توانیږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالت طبیعت د خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده، د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه یې دونه په دشمني بدلېږي کنه، د فامیلو دشمني پیدا کیږي، هغه پیدا کیږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي، بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي، او هغې نه پس بس همدا جرګې دي، او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاقې وخت دي، یا تا یې بیرته یې هغه وکړي، دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده، ډېر خلک ژوند هغه کړی ده، څوک چې امکانات لري بیخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي، بله یو ځای ته تللی دی چې بیخي د کورنۍ نه، بیخي د دواړو کورنۍ نه، بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري کنه، اطلاع نه لري چې دوی چیرته دي، دونه یعنې خلک مجبوریږي کنه، بزه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې کنه، چې نو جوړېږي باید په 150 پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات وکړي ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چیرې جنگ جنجالی نو بهترین لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډیر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي، او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډیر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده، داسې وایي اسلام څه کوي، وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطر زمونږ یوازنی هغه هم چې ډیر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډیر دي، مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، د اسلام قوانینو نه خبر نه دي، همداسې سرسري هغه یې ویلې دي که نه، مونځ کوي یا مسجد ته ځي، هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پوه شوي نه دي. همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو، نه صحیح مسلمانان شولو که نه، که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې یو اسلامي هغه دي که نه، چې قواعد مونږ باید ومنو، هغه وکړي هر شی باید اسلام ده چې وګوره ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر دي، تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي،
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه، چې دوی څوک دي او زه څوک یم، پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه، یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخ ته بیسي که نه، دوی باید خپل ژوند مخ ته بیسي، او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه پیدا کړي، دوه درې څلور اولادونه شي، هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي، دا اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي که نه. دې له خاطره زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې، او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخ ته بیسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي، ډېرې سختې رانه شي، دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي، په ولې په ښه نه تیریږي. د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري، دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي، شخړه کوي، یا د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات خرابېږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلح آمیزه طور باید لاړ شي، او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی، همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی، بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولی شي دا ژوند سمون وخري، که چیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي، او ښځې باندې ظلم او ستم وي، او د ښځې حق تلف کیږي، او ښځه ضرر مومي، هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکي، هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده، چې نکاح په غیر ختمیږي، او ښځه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د ښځې لپاره خپل اختیار ده، که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي، بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا منهن بالمعروف، کله چې ښځې طلاق سوله او لومړی خاوند نه خلاص سوله په خپل خوښي او په خپل شرایط او معیارو سره کولی سي له دوهم سلی سره واده وکړي، او دا واده ممانعت ورته نسته، ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري، هو کفاءت او انو شرایط به بجای کی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د ازادي ملمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. شاغلې منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بودو چې ما غوښتل دی و ډاکټر په توګه خدمت وکم، دی و ډاکټر په توګه وو پیژندل شم او تر ډیره هغه دی مسلکی اړخ جذابیت او چیزې طب ته علاقه مند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، دی بیلګې په توګه دی افغانستان شرایط، دی افغانستان دی خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یو رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثر افغانان چې په ولایتونو کې سیشي دلی دي چې کله کابل ته راشي بیا حمل ته پات شي، حال دا چې په خپل زیشنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه طرحه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، ترڅو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره دی انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورید. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې دی احتیاط دی درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او د دې ترڅنګ یو بل مهم بر مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
گرد مغلو زلف کی سند منی گل اگر جانا اگر جانا سخل کابل گرد مغلو زلف کی سند منی گل گرد مغلو زلف کی سند منی گل سجانا گرون خوڑی دل دی اگر جی دل گل بیا گلان بلی دی اگر جی دل گل بیا گلان بلی دی نو ہر خوا افشارو نا دی ہر خوا افشارو نا دی سک پرت بل بل دی گرد بہلو سے پھکی سند منی گل گرد بہلو سے پھکی سند منی گل اگر جانا اگر جانا سکل کابل گرد بہلو سے پھکی سند منی گل گرد بہلو سے پھکی سند منی گل Thank you. زوان خوشحال خکاری چارچ جڑولی و و ساغت کا بلن دے تا چورا ندلے و و ساغت کا بلن دے تا چورا ندلے و ہر خواچ راغا دے ہر خواچ راغا دے خورو چلو بلن دے گرب غلو زلفو کی سند منی دل گرب غلو زلفو کی سند منی دل حکور جانانا حکور جانانا سکل قبل دے گرب غلو زلفو کی سند منی دل گرب غلو زلفو کی سند منی دل دے ناسکری افغانی پیغی ناسکری افغانی پیغی زلفو کے سنبل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے حکور جانانا حکور جانانا سبکو لے کابل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے گرد و غلو ಮಣಿ ಗುಲ್ ಗರ್ಭಗುಲು ಸಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಂಧಮಣಿ ಗುಲ್